السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي. نن د جنبه ده د کاب یهود دریمه د فبروري 22مه. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي او فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د عالي شورا نوې مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست پرون تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته وویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د درالنشاد رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د عالي شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په مخدر موادو روږدي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د دې ولایت مرستیال والی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدر موادو روږدي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره ولېږدول شي. بیان د چارواکو له قوله زیاتوي چې په میدان وردګو که څه هم د کوکنارو کرکیله صفر تر ټیټه شوې، خو د متادانو شمیر د وزګارتیا، مهاجرتونو او ځینو نورو ستونزو له کبله زیات دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبې په لړۍ کې وړمه ورځ عمان ته په دریو وکټو ماته ورکړه، خو خپل مخکنی لوبه یې د متحده عربي اماراتو په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له دوو لوبو سره تړلی دی، په دې معنا چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عربي امارات باید خپله یوه لوبه راتلونکې وبایلي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د افغانستان متحده اماراتو، عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوراوي لوبه په بنگلاديش کې روانې دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاګه کې په پام کې ده. د آسیایي جام اصلي لوبې د چهارشنبه په ورځ د فبروري 24مه نیټه ده. د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. شوګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسېد چې ایرانی سیالی یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شوګو له روحانی او دهقان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي شوګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیا او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د اس 300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د اس یو 13 جنگي جیټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ورکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې لسلو زیات کسان وشل شوي دي. په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي په حمس ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې وشل شول. حمس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. د دې پیښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بهرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولې دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی عالمانو، وکیلانو او د بهرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامل ده. خو د تروریزم د ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بهرین رسمي خبري اژانس بی ان ای د شیخ رشید له قوله زیاتوي چې وایي چارواکي په همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شانډې کړې. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دینی مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بحرین حکومت له دې مخکې د هغو تروریستي ډلو د له منځه وړلو اعلان کړی و چې د چارواکو په وینا د ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې لخوا روزل شوي دي. په بحرین کې چې د امریکایي ځواکونو یوه پوځي اډه هم دیره ده، له 2011 کال راهیسې ناآرامي پیل شوې ده. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تېره کړي. د شنبې په ورځ د ملت پالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او وی ویل چې د دې پیښې په تړاو یوه جنایي دوسیه یې پرانیسته. او روسي خبردا چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا پر رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت وزیر شاهین مصطفیوف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبري اژانس لیکلي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر الیوف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. الیوف تیر وار په 2014 کال کې ایران ته سفر کړی او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره یې کتلي ول. آذربایجان د ایران د 8 میلیونی نفوس له 1400 نیولې تر 25% پورې برخه جوړوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړینن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
د ولسمشر جرګې مرستیال وایي چې پاکستان هڅه کوي په سفری سیمو کې پوستي او سړکونه جوړ کړي. وسله والو په بغلان کې د برېښنا یو بل پایه ویجاړه کړي. په یو راپور کې اوري چې په لوګر کې قومي مشران تښتول شوي. افغان حکومت وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلې قزاقستان لس جی بی انټرنیټ انتقالوي.
لس جی بی انټرنیټ زموږ د انټرنیټ نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډیر مثبت اغیز ولري.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې کافي شیزنه ډاکټرانه نه لري.
خزینه ډاکټرانی به دومره ته ویم چې له 12 ملانه دی فارغ او بسوري شټي پټیا سي وخت ری.
دروسی دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر او نور چارواکو سره وکتل. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه پرونه اونۍ په کابل کې په پام کې د افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوې رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغم راستیلان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر او مرستیلان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضاء غوښتل کیږي او هغوی ته به نوې اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د مشالارې چوکاټ کې د نن چې د دې کار لپاره ترسره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د خاغلی ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپل مشورې او سلاوي درلودې. تقریبا تر یو حد پورې یو نتیجې ته رسیدلې چې د سولې د عالی شورا به یو ډیر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وی او سره به یو تعداد معاونین وی.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی لمخکینی پلان سره سم پروانونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې وسلوالو 15 قومي مشران برمته کړي دي. چارواکي د قاچاق برو کار بولي. داود تپان نوربندي رپورټ لري.
د لوګر والی محمد عالم فدای پېخه تاییدوي وایي دغه 15 تنه قومي مخور چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وو په سیمه کې د سفر پر مال وسلوالو له موټر ښکته کړي دي. نو موړی دا هم وایي چې د دغو مشرانو د خلاصون جدي هڅې پیل کړي او یو شمېر نورو قومي مخور سره په تماس کې دی چې برمته شوي مشران د وسلوالو له منګولو څخه خلاص کړي.
په ازر کې اصلا د ببرو د اکبر خیلو 15 پر سپینګيري قاچاقبر طالبان چې په قاچاق او کې ملوث دي قاچاق او کاروبار کوي دغه مشرانی الته کېنولې دي او موږ ول سوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران او سره لګیا دي سپینګيري اخلاص کې
د دې پېښې په اړه د ازر مشرانو او سیدونکو خوابدي دي او د ولسی پاتسون ګواخ کوي او غوښتنه یې داده چې وسلوال د دوی مشران ورخوشي کړي. د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د برمته شوی مشرانو د خلاصون هڅه کوي وایي دغه کسان د یو شمېر هغه وسلوالو له لوري چې د ازر له لارې د قاچاقو په انتقال کې لاس لري برمته شوي دي.
دا په مهال کې یو څو کسان چې د طالب په نوم باندې وسله وغیرہ د سپین جومات په ساحه کې په منګل دره کې کوم طالبان دي یا د سپاندو کاس یا په نږدې غاون کې سره کې د طالبانو همغږي په اجر کې وسره ده. یو فکر کوم رضایت او مرضي وسره نه سره دا یو څو کسان دي چې غوي سیاست باندې د دولت لخوا په سپین جماعت کې عملیات وسول او عملیات په ترڅ کې وسول او درس کې لګرام اپین ولول څه غالبا دغه محلي کسان چې ځان طالبان بولي په دې خاطر کو کلاس لري د دې لپاره چې اولو له ملي دي له خلونو هو وتله
د نوموړې وایي که چېرته د وسلوالو طالبانو عمومي مشرتابه دوی ته خپل دریځ روښانه نه کړي د سیمې اوسیدونکي د ولسي پاڅونونو ګواښ کوي. یو ځل بیا عبدالولي وکیل
ولس اختار ورکړی طالبانو ته کرا د مرکزي طالبانو فیصله وي د طالبانو د مشرتابه فیصله وي نو هم باید واضح وي او که د محلي چارواکو د طالبانو قاچاقبرانو فیصله وي هم باید واضح شي. در غیر صورت ولسونه پاسون کوي.
د دغو تښتول شویو کسانو په اړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه کار د دوی وسلوالو ملګرو نه دی کړی. درې ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی و چې د دې ولایت ډېرې سیمې قاچاقبرو وسلوالو د خپلو مافیایي کارونو او قاچاقو لپاره نام نه کړی دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولسی جرګې اول مرستيال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوسټي او سړکونه جوړ کړي. ظاهر قدیر دغه خبرې پرون کړې دي. تر دې مخکې هم شکایتونه سوي چې پاکستانی پوځیان په پکتیکا ولایت کې ډېر مخکې سوي او په ځینو سیمو کې تاسیسات هم جوړ کړي دي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. ادعا کېږي چې ځینو سیمو کې دغه سړکونه او پوستې جوړې سوي. دقیقا په کومو سیمو کې یادونه سوي چې دغه هڅې روانې دي؟
مننه سالی صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې اچین ولسوالۍ ته سفر کړی و، هلته په وینا کې د دغه اندېښنه شریکه کړله چې پاکستاني فوجیانو د ډیورنډ صفري نقطې ته دغه ته نږدې ساحو کې دوی پوستې جوړې کړې دي او همدارنګه سړکونو باندې کار روان کړی دی. بیا د همدغې غونډې له لارې تر افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه کار مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې په حضور کې د ډیپلوماټیکو لارو نه باید دغه مسله تعقیب کړي او د دې مخنیوی وکړي. او دغه مسله موږ ولایتي ادارې سره هم شریکه کړله. د ولایت ویان عطاالله خوجانی ویل چې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونه میشت او دوی هېڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاورې کې دننه شي.
ډیره مننه ومنل چې د ولسی جرګې اول مرستيال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوسټ او سړکونه جوړ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې هڅه کوي د دغو تحرکاتو مخه ونیسي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد فرید له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، سولې تر جګړې بهتره ده. اول په هلمند او دوهم په ټول افغانستان کې سولې ته اړتیا ده. مدثر لیکلي، سولې په زور نه راځي، شنیت او شی خبرې کولای سي د سولې درتاک سبب سي. عبدالحنان قادری بیا لیکلي، سولې ته هر افغان خوشبین دي، خو تر اوسه عملي کار نه دی ورته سوی. باید د سولې خبرو ته په صادقانه ډول زمينه برابر سي او له دولت ضد وسلوالو سره دي د سولې مخامخ خبرې وسي. حیات الله له نورستانه په دې باور دي چې له طالبانو سره سولې ته ضرورت نشته، باید د زور په واسطه کمزوري کړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند، طالبان نور په هلمند کې جنگ نشي کولای، ځکه عبدالجبار قهرمان ډیره ماتې ورکړي او هلمند بجر د سولې کورسي. بشیر احمد له میوند لیکلي، عبدالجبار قهرمان خو هلمند ته د جنگ او د طالبانو د ځپلو لپاره وتلی وو، نن ولې د سولې خبرې کوي؟ علی محمد احسان بیا سوله د ټولستونزو د حل لار بلل ده. محمد قاسم دواک له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کړی چې د هلمند وضعیت کې له نږدې وګوري. په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نبی بیا هیله کړی چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې پوځي عملیات وسي. اخلاقي لیکي، که د هلمند جنگ کنټرول نسی، د کندهار، میوند او نورې ولسوالۍ به هم وځپي. حافظ محمد سروار مخلص بیا په هلمند کې د برېښنا د نشټوالي ستونزه جدي بللې ده او وایي حکومت د کلونو په تیرېدو سره هم هلمند ته برېښنا برابره نه کړه.
روسته اس ام اس د برښنا پاړه وو. د بغلان د برښنا ریاست چارواکي وی وسلواله مخالفانو د مرکزی بغلان په باشي الادات کلی کې د برښنا یو بل پایه ویجاړه کړی ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس رپورت کې.
د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوې پایو لکابل شاوخوا درې ونې کابل به برق دی. د بغلان د برښنا ریاست چارواکي وی وسلواله د تاجکستان د وارداتي برښنا بل پایه هم ونړوله. په بغلان کې د وسلوالو لخوا جوړه شوې پایه د مرکزی بغلان د باشي الادات په کلی کې موقعیت لري چې له تاجکستان څخه 150 میگاواټه برېښنا افغانستان ته لیږدوله. د بغلان د برېښنا رئیس غلام حسین حیدر وایي چې تر اوسه د یادې پایې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، ځکه لومړیتوب په ډنډ شهاب الدین کې هغو پایو ته ورکړل شوی چې وړاندې ویجاړې شوې دي.
پایه ته مرکزي بغلان د باشي علتت په کلي کې د قندهرایو په شمال کې ویجاړه شوې ده. دغه پایه د مین په واسطه ویجاړه شوې چې د تاجکستان د لیږدونکي برېښنا پورې مربوط کیږي. له مقاماتو سره مو خبرې کړې خو اوس موږ لومړیتوب ډنډ شهاب الدین ته ورکړی او هلته د پایو له رغېدو وروسته به دغه پایه ورغوو.
په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د لومړۍ پایې له ویجاړېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه دغه پایه نه ده رغول شوې. وسلوالو په همدغه سیمه کې دوه نورې پایې هم ویجاړې کړې دي. دا دغو پایو ویجاړېدو چې کابل ښاریان یې بې برېښنا کړل، د کابل د خلکو او مدني فعالانو کلک غبرګون هم له ځان سره درلود، چې وروسته بیا داسې پرېکړه وشوه چې یوه اندازه حرارتي برېښنا د کابل ځینو سیمو ته ورکړل شي. په داسې حال کې چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د ویجاړې شویو پایو د رغېدو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ خلکو ته نوې هیلې پیدا کړې، د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي د تازه ویجاړې شویو پایې له کبله کابل 40% بې برقه شوی دی. په ورته وخت کې د بغلان والی وایي افغان ځواکونه په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او ډېر ژر به دلته د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین له کابل سره وصل شي. د بغلان والی عبدالستار بارس په دې اړه د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د برېښنا ریاست کارکوونکي هم له کابل او هم له بغلان څخه په سیمه کې کار کوي او ډېر ژر به دلته تخنیکي ستونزه حل شي. موږ کاملا پر دې باور لرو چې وسلوال ځواکونه د دغه عملیاتو د پرمخ بیولو وړتیا لري او په هغو سیمو کې چې پکې دښمن موجود دی په کامیابه توګه پاکولی شي. د ډنډي غوري په سیمه کې ځواکونه هلته ګام پر ګام مخکې ځي، ماینونه خونسا کوي او ساحه له ماین او دښمن څخه پاکوي او پرمخ ځي.
له دې وړاندې د بغلان امنیتي چارواکو ویلي چې دغه پایې د دولت مخالف وسلوالو ویجاړې کړې دي او ډنډ شهاب الدین ته غځېدلې لارې پر ماینونو پوښلې دي، نو ځکه یې عملیات ټکنی پر مخ سي. خو طالبانو بیا دا رد کړې چې دغه پایې د دوی ویجاړې کړې وي.
او سم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سټارس اند سترایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکې هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي: موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سولې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. سټارس اند سترایپس ورځپاڼه لیکي: وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دي ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورځپاڼه وړاندې لیکي: د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیه او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي: په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو یې په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورځپاڼې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریه د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منه نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت یې له روسي دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تامینوي ونډه واخلي.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدي دي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. بلخوا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کارونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او ورانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یکشمې پر ورځ په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي. خغلی حکیمی وای دا پدیده د یو جدي غواخ په توګه د افغانستان د ملي غواخونو په سند کې ځای شوی. افغان حکومت د سایبری امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملی کېدو په حال کې ده. د سایبری غواخونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو غواخونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوی. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبری یا پرلیک حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبری حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبری جرمونو د قانون طرحه عدلي وزارت ته هم لیږلې ده. دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
د افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینی کارونه کړي دي. ځینی اپلیکیشنونه او سټانډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوي او نصب شوي دي. خغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری یا پرلیک حملو په اړه اندېښنې ورسله هغه زیاتې شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدیدي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره یې د 10 GB انټرنیټ د رایه انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټي سي. سباوون کاکړ د دغه وزارت له ویاند یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه تړون د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
پدې ورسته ورځو کې زمونږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللې وو. د یو کانفرنس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللې وو. دغه کانفرنس په آسیا کې دغه قرارداد هم امضا شوې دي او نهایی شوې دي. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوې دي چې د ترکمنستان لالارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکی آزموینه کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کېږي.
دغه انټرنیټ په وصلول سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله 10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري. خو انشاءالله ورستنه جزئیات تاسو ته شریکېږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکی آزمونه کار تمام کېږي او دغه پروژه رسما فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی، خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې هکله ده چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو له دې عمل زموږ نوي قراردادونه امضا شوي دي او نورې نوي قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کېږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي افغانستان کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان یاسین سمیمو دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره یې د لس جی بی انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټول خبرونې پر انټرنیټ صافي اوازي اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د ماشام تر او بجو وروسته د ماشام تر او بجو وروسته هر ورځ پرم دغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې خبريږي. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لاجمل تورمان نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریه د رژیم پلوی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ورکې لاندې سیمو کې د 14 په یو لړۍ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د بهرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولې دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د دې یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا خبرونه تر 9 بجو د چې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرامي یو برخه جوړوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیاي خدماتو څخه شکایت لري وای چې حکومت دوی ته د خدماتو پوړاندې کولو کې پاتې راغلي دی. تفصیل د داوود تپان پر رپورت کې.
د پکتیا ټولو دیار لسوالی اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالی، غیر حاضری، نامسلکی توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د خپل وخت خدماتو نشټوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو نشټوالی او کمزورې روغتیایي وضعیت ورستر بلې زیاتېږي. د منګلو د ولسوالی اوسیدونکي
خوړل دن خیل مرزا کې ازوت خور خبرې دي. یو ډاکټر په خبرای دی، یو خدای په خبرای دی، یو مړه دی، یو خدای ته دوی کوي.
څنګه تداوی تاثیر کوي؟
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میک والو دی.
د لژ ولسوالی په خپل مول لاس قسم مول دی چې روغیل دی ولته تداوی نه کی بس کې ملګغه شي اخذ له منځه لور شي. دا وخت کې بچونه خزي ولا منځه لورې خز حکومت پښتنه کې ولا خداس پښتنه کې چې دی
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه ده کارکونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زیسوب جزرمت ولسوالی زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور شي نست. خزینه ډاکټرانی به دومره ته ویم سي له 12 ملانه دي فارغ او بس وري شټي پټي اسي وخت ری نور څه تداوی دغه یو شي نس کوله. مرکز نه نظارت په کېدل نه وري به روغ ډاکټرانه لژل یو شي نس.
نوم می سلطان محمد دي زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک سي په مرکزی کلینیک ده خپل خپلوی سره پالی ټول خپل کسان دی او خو زده وستون زده سیاتي عمل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پختنه نه کیږي حیات نسب سي مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې.
د ځین ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، لپاره چنار نه نرس راوستي او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره وړاندې یو زنانه د ولادت په وخت کې چې ورو
وړه یو شواروز دی په کلینیک ساتل و له هغه ورسته خزه دی وپات په وخت کې بیا ورسته ملکی روختون تر لګاله دغه سی ورته موږ سلګونه مثالونه لرو
نو وړه زیاتوي چې دا ډول پیښه په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوی دی او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هیڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې به دومره وایم چې هغه ته فقط یوه مقابلګۍ شته پوره ډاکټر کړي په رښتیا درته وایم نشته یعنې په سلو کې که شل فیصده په یغه ماغه کلینیک کې حل سي د هغه د ولادت نور د اتیا فیصده کندو سره مخامخ دي کله مرکز ته راځي کله شهرینه ته ځي کله خوست ته وړي یو لک نفوس لري په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تر یو حده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم ځینې ستونزې موږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه موږ ته هم را رسیدلي وو بیا موږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم د برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي د دوی په مورد کې پلټنه وکړي او هر څه سره د ولایت مقام ته راپور راوړي
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي دغه مسابقه تقریبا 4 ساعته او 15 دقیقې وروسته پیلېږي افغانستان د دې لوبه په لړۍ کې د شامې پرز عمان ته په دریو وکټو ماتې ورکړه خو خپله مخکنی لوبه یې متحده عرب اماراتو ته بایللې ده د افغانستان برخلیک اوس له دو لوبو سره تړلی دی په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه باید وګټي او متحده عرب امارات باید خپله یوه مسابقه وبایلي د کرکټ بورډ وایند فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده
تازه فلان سره میدان ته داخلي دي چې خدای کړی په دغه لوبه کې به بریا ترلاسه کړي او د دې لوبې په ګټلو سره به ان شاء الله د افغانستان چانس هم زیات شي په هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپل راتلونکي لوبه وبایلي
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنز آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنگلاديش کې روان دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاکا کې په پام کې ده د افغانستان په ټیم کې دغه لوبغاړي شامل دي حمید امیر حمزه از غرستانګزای دولت زدران ګلبدین نائب کریم صادق محمد نبی محمد شهزاد نجیب الله زدران نور علی زدران رشید خان سمیع الله شینواری شفیق الله شفق شاپور زدران عثمان غنی او یامین احمد زئی د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل روسیا او ایران چې دواړه د سوری په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي په پام کې لري چې د هوایی مدافع د توغندې او د غرض د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل نوري
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې 4 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگټن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگټن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو ته ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې د داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي. د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 6 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 00 11 14 40. بیا هم ټلیفون شمیره 0 00 11 14 40. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده سپر آیا سلور آیا یو آیا یو یه سلور خام خدا از ما پیغام نشر تو سفاری ساس خمانن د ازادی رادیو په مخ مشه از ما پیغام خام خدا نشر کی
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته غواکې است. یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد په اړه د ازادي رادیو لور نه معلومات خبر شوې دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسو د ورک شوی عزیز په اړه د ازادي رادیو لور نه داسې معلومات خبر شوې دي چې یو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد په اړه معلومات لري. اول به د غران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد په اړه پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سب پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا تلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې، زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډو فورن نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی، نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغه ته ور میسج کړئ یا د هغه نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډو کې شته، 0308 50 103، دغه زما نمبر دی. یو وار بیا درته وایم، 0308 50 103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد په اړه پکې معلومات دي.
ہلو، السلام علیکم. رضی اللہ علیکم یا ابو بکر السلام، ما یو الگ پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې، او اتاس کاله عمر لري. دلته پلار یې د کی اکا د هغه دنګ کله ورخ کی وای، نو چیرې دا د ما ته چې وو ته وایې زه په دا الگ فلاس باندې ورکم، 0 1 0 4 0 8 1 8 شماره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 4 0 8 1 8 1. دغه ما شماره ده که چیرې پلار یا دلته کړی زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې، زه به یې د شماره مې شته کړم. خدای په امان، نور وخت م نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
فرمان ولایت نزغه کې مېما ورور د عمر په نامو باندې د لاش پکیږي جنازه راکده، او یا صاحب تکلیف لري، او کچا ته په دې بدغه شماره د ماته زنګ وي، 0 1 3 5 2 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 و الو السلام علیکم ما یو زید ته محمد شه په نام ما من خان ته مشهور ته محمد شه د درې کله د دې نه یاسو د کډو ارڅو کې په اړه معلومات لري لمر سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې څه پرویا اته څلويش شپته ما سوه درو څلويش ارڅو کې په مرګ د ژوند معلومات په اړه په څو کې د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري لمر سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې ولک جایزه ورکول کی او سلام
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت نو لسوالی دی ورک ازانو پروگرام ته خپل پیغام پیدم زات چیز ما هو فنون د زازی اتکره د مخره کوه او تلیا او به درک شو اید زما روز د زای خپل نوم ځان نه معرفي کوي سدی لپاره چې مسلمان رور دی وو ویني او وی پیژني پازنه سی دادی انا قد لري سرګی پنشنی او د خپل اسمان د دې د ته مخ کې زخم شوی به تاک سدیه کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړي الان اوري مانوی ضروري له مخې پلان د شمار وړ کیږي کی او خپل درې د کاپانه اجازه د ترلاسه کړي یړي کشمیری دي سر او څو پنځاویا راویا هیر دې خپل شمار را سر او څو یو اتیا د سوا پنځه سوا ډیر
بله السلام علیکم زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم زموږ د کلی یو هلک دی د کرباغ د کلی ګل نومېږي علاده ورور دی سهر چارته د دغه معلومات کې درې میاشتې کېږي چې نه درک دی د اختر کاکا وراره دی ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي 02 15 01 16 شمیره یو ځل بیا وایم
02 02 15 01 16 16 په دغه شماره دی لما سره لیک ټینګ کی نن یې دوما ورځ د شپې ته
سلام علیکم زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم زما یو انډیوال د حکمت لا په نوم شوې دی په نیمروز کې د درې ورځې کې چې څه حساب مشکل لري که هر چا پیدا کی پر د شماره دی مرتزن ګوي سپر نه سو دیارلس دوه واری نه درې غواری و پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواری د منطقه دی د محمد رحیم مرکز دی که هرچا ته دې سره معلومات او مشترک یو ډیر لوی شیرینی به مرشد دی تور کو تا درې څلور ورځې کې چې په نیمروز کې خپل انډیوالانو سره درکه شوی دی حسابي مشکل لري که هرچا پیدا کړي زموږ سره د جر تر جر اړیکه ونیسي تاسو د ازادي راډیو سره ډیره مننه کوو چې ډیر ډیر ورک مسافر ورنم پیدا کړی دوه سلام
السلام علیکم عبدالرحیم ولد ملادل کریم د بادغیس ولایت د غورما د ولسوالۍ څخه خبر به سره کوم ورک جمعه خان د خدای دازي اتم شکاله کې د ایران او خواته تلې او نادره کوڅه ویلې و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستار شد تر اوسه پوری تا په نامه شپې سبا کوي او قبل کوم ورور ته پته وی په مهرباني سره د پدغه لمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 2 دوباره نمبر 1 0 8 5 0 9 2 والسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه لوان د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی زما یو ورور دوه کاله کیږي چې مولوی محمد عالم نوم ده کدا مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپل د انساني وجنه او د اسلامت له نگاهه موږ ته لطفا دغه احوال راکی 0 72 10 6 674 دا لمبر ته زنګ وای او خپل نخدي جایزه لري او د انسانات لري د اول راکی او خپل محمد اعظم لامه دا خبر اوري نو لطفا دغه لمبر ته زنګ وای والسلام دوه اختر
زګل محمد د پکتیا ولایت د دې له ولسوالیم
ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. هېڅ محمد نومېږي. هر چا ته که درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 اویا 2 اویا 10 اووه سوه 8 اویا. شماره ور بیا تکراروم. 0 اویا 2 اویا 10 اووه سوه 8 اویا. والسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی اجاد زاهد اکا نومي دی. کابل ته تللی دی اوس ورک شوی دی نادرکه دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري هغې د زما غږ اوري و دغه لمبر ته دې زنګ راووي. 0 اویا 10 اووه سوه 28. والسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو د اکا زوی محمد ګل د نظرګل ورور ورک دی. دا 2 کاله کېږي چې هېڅ ډله کې نهڅکه. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 اویا 2 اویا 15 شپېته 8 سوه 1 دېرش. 0 اویا 2 اویا 15 شپېته 8 سوه 1 دېرش.
نانم شرامت ده لکوچ تلپن کوم ازادي راډیو ته. ما یو انډیوال ده صوفي شمس الرحمن نومېږي لوګر د ولایت ته. دغه شمېره که هر چا ته معلومات وي 0 2 3 9 1 5 2. شمېره یو وار بیا وایم 0 3 0 2 3 9 1 5 2. نمیشه احمد و سلام.
سلام علیکم. زده جوان نور سوالی بازگی سوالی جوانی خالی سوشیر لکیری از مانم احمد نسیم شدر دی. زبای وانند والی اتنزا کاری که تجوان فنامه دی که فدا و اهل سوک درک لری فدا و شمیری دزنگ راسه وی سفر و دوار سرو راسه دری دوار نه سفر یو دا شمیره تکنه سفر و دوار سرو راسه دری دوار نه سفر یو. اسلام علیکم.
سلام مصطفی د کندهار ولایت تشاور کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د کازوی دی اجمل دار خان خونې میږي. دا وکاله کېږي پاکستان شاکیب بابا زیارت تللی دی. نو اوس یې دا اوومیاشت کېږي اړیکه پرې شوې ده. نو هغه دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره چې زنګ راته ووهي 0 اویا 50 44 8 اتیا 4. والسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نا پیزا خونو میږي. تا څو ورځې کېږي چې ورک دی. کدی دا زما غږ اوري او یا چا ماته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووهي 0 اویا 2 اویا 3 5 2 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خود اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے